واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته په کتر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې له مذاکرات سره همحاله د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استاد یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پایته پر سولو او په اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مسالې عالی شورا د دوشنبه په ورځ له سولې څخه د ملاتړ اجماع د پیاوړتیا په نوم په آنلاین بڼه د دوهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې په هغه کې د یوولس هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استاد ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو همداشان په افغانستان کې د هدفي وژنو پر تړاو اندېښنه ښودلې او پای ته په رسولو یې ټینګار کړی دی. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوي رئیس معصوم ستنگزي په دې ویډیوي غونډه کې ویلي چې په قطر کې د ایجنډا پر سر خبري دوام لري او د رواني اونۍ په پای کې به د دواړو خواو ترمنځ جدي بحثونه پیل شي. د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د امریکایانو په یووالي ټینګار کړی دی او بلې خوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځان د سپینې ماڼۍ پورې محدود کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. د جو بایدن د لوړي د مراسمو په درشل کې ټاکل شوي ده د چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د امریکا پوز ویلي دي چې په واشنگټن ښار کې به د ملي ګارد 25,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. جو بایدن د مدني حقوقو مبارز مارټر لوتر کینګ د ورځې د لمانځنې په مناسبت د امریکایانو په یووالي ټینګار وکړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر د درېمې نیټې د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې د دوه میاشتو څخه د زیات وخت تېرېدو وروسته هم نه دی منلې. جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه جو بایدن ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي نه ده ورکړي او نه یې خپل دفتر ته د چای سکلو لپاره چې یو دود دی بلنه ورکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري د 16 نیټې وروسته چې دغه پلویان په زور د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او بیا وروسته کانګرس ټرمپ د استیزا کولو پروسه پیل کړي ډېر کم په عام نظر کې راڅرګند شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس د سودان له چارواکو غوښتي چې د دارفور په سیمه کې د ملکی کسانو امنیت خوندي کړي. شغلی ګوټیرس لاغه ورسته د غوښتنه وکړه چې ناپیژندل سو وسلوالو د لویدیز دارفور د کرنګډنګ د کډوالو په کمپ او په نورو سیمو کې شاوخوا یو سلسلويش تنه ووجل او یو سلسپېته نورې جوړ کړل. د دوشنبه په ورځ د دارفور په جنوب کې 55 تنه ووجل سول چې له دې مخکې اتیا تنه په تیرو دوو ورځو کې ووجل سوي وو او سلګونه خلګي له پولیسو بي ځای کړی دي. حکومت له دې پیښو وروسته په سیمه کې استراري حالت اعلان کړی دي او والی محمد عبدالله د الدومه سلګونه سرتیري سیمه ته استولې دي. والی وویل چې دغه پیښه لاغه وروسته وسو چې د جمعې پورز د مسالیت د قبيله په یو شخصي مسله کې د عرب قبيله یو کس ووجل سو. وای قاتل نیولې دي او لوی څرنوالي د پیښې په لټنه پیل کړی ده. د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې د سودان انتقالي حکومت په دارفور کې له یو شمیر وسلوالو ډلو سره د سولې تړون لاستیک کړ. په تړون کې راغلی چې د لویدیز دارفور د سیمې د امنیت لپاره به 12,000 ګډ امنیتي ځواک جوړ شي خو دا ځواک لا تر اوسه نه دی تشکیل شوی. فرانسې خبرداري ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو توان زیاتول پیل کړی دی. نو له دې لپاره پکار ده چې د امریکا متحده ایالات په 2015 کال کې سوي اټومي موافقه ته بیرته راوګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د فرانسې د بارنو چار وزیر ژان لیوس لیډرن یو محلي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې څخه سرغړونی مخ په زیاتېدو دي او د میاستې د زمکې لاندې په اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو پروسه 40% زیاته کړې ده. هغه وویل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو مهم جاري ساتلی وو چې په نتیجه کې د غله کوله په خطرونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلې خوا ایران همیش د خپل اټومي پروګرام په اړه ویلي چې دغه پروګرام یې د سولیزو مقاصدو لپاره دی او اټومي وسلو د جوړولو څخه انکار کړی دی. د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې امریکا بیرته دغه موافقې ته راګرځېدای شي خو ایران باید په دغه موافقې کلک عمل وکړي. خو ایران بیا وایي لومړی دی په دغه یواد لګیدلي بندیزونه لیرې کړل شي. د وبای ناروغي او د تیاری او ځواب ویلو یو خپلواک پینل ویلي کچین او د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس د خبرېدو په لومړی ورځو کې سمدستي عمل کړی وای نو کېدای سوای چې د لوی تباہی او مخنیول سی وای. د غپینل د خبره په داسې حال کې کړي چې د دوشنبه د ورځې پوري په نړۍ کې د کرونا وایرس لوجي د 2 میلیونو څخه زیات کسان مړ شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د غوایرس تر ټولو زیات ځپلې ده او شاوخوا څلور لکه امریکایان تر اوسه د غوایرس لوجي مړ شوی دي. په دوهم نمبر کې د برازیل هیواد دی چې هلته 2,490,000 واتیا او په هند کې یو لک دو پینزو زره چلور سوا نونس کسان مرسی بیدی. د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او نړۍ ته خپور شو، تر اوسه په نړۍ کې د 95 میلیونو څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته سوي دي. او د روسیې د اپوزیشن تر ټولو مهم مشر الکسی ناولنی د دوشنبه په ورځ په خپلو پلویانو غږ وکړ چې لارو کوڅو ته دي د اعتراضونو لپاره راوځي. هغه د غوښتنه لاغ ورسته کړې چې د روسیې یوې محکمې هغه د دې ورځو لپاره بندیخانې ته د استولو امر جاری کړ. د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت منتقد دی، له جرمني څخه د یکشنبه په ورځ ماسکو ته له رسیدو سره سم ونیول شو. دی له څو میاشتو راسي په جرمني کې د مسمومېدو له کبله چې د روسیې چارواکي په کې دخل بلل سي وو تداوي کېده. د هغه د نیول کېدو وروسته د لویدیز مشرانو د هغه د سمدستي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان ولسی جرګه په یو شمیر وزارتونو او خپلواکو ریاستونو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف ګڼي او له جمهوري ریاست نه یې غوښتي چې د ولسی جرګې د باور رایې د اخیستو لپاره نوي کسان معرفي کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې برخه کې هڅې دوام لري او سر به حکومت اړوند وزارتونو او خپلواکو ریاستونو ته نوي نوماندان معرفي کړي. په مو کې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شوو نوماندانو لړل د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی، د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه حمیدی، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر، د خزو د چارو وزارت سرپرست حسینه صافی او د افغانستان بانک د ریاست سرپرست اجمل احمدی د روان مریض کال په لیندۍ میاشت کې د وکیلانو د باور رای په ترلاسه کولو بریالي نشول. د سباندې یوې نیمې میاشتې په تیرېدو سره د کابینې د 15 غړي د سرپرستانو په توګه په خپلو څوکیو کې کار کوي، په داسې حال کې چې د قانون په اساس هیڅوک نشي کولای چې له یوې میاشتې څخه د زیاتې مودې لپاره د یوې ادارې سرپرستی وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په خپله کابینه کې د سرپرستۍ دود ته د پای ټکی کېږدي. د دغې جرګې رئیس د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل: له جمهور رئیس څخه زموږ هیله داره چې د ځینو اشخاصو غیر مسؤلانه حضور چې د یو شمیر ادارو په رهبرۍ کې دي او د ولسی جرګې تایید یې نه دی ترلاسه کړی، منع کړي او د سرپرستۍ د قانون د نقضولو لپاره یې ژر تر ژره رخصت کړي. دا سرپرستان که هر څه ترسره کړي قانوني نه دي او د بنسټونو د بې باورۍ لامل کیږي. مهرباني وکړي ژر تر ژره د دغه وزارتونو لپاره نوي شخصیتونه معرفي کړي. د سرپرستۍ د قانون په اساس د ولسی جرګې لخوا د یو وزیر د صلاحیتونو لردولو وروسته هغه نشي کولای چې په خپل وزارت کې کار ته دوام ورکړي او جمهور رئیس باید په دیر شو ورځو کې یو بل کس د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې ولسی جرګه له حکومت سره د تقابل کېدو نیت نه لري او ټولې غوښتنې د قانوني صلاحیتونو په اساس دي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه ځواب ویلو ته حاضر نه شو، خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت مرستیال علي کاظمي امریکا غږ ته وویل د هغه وزارتونو او خپلواکو ریاستونو لپاره چې د ولسی جرګې د باور رای ته اړتیا لري د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر هڅې دوام لري.
وزارت پارلمانی در این رابطه تلاش خود انجام میده.
پارلمانی وزارت په دې اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې مکرر غوښتنو ته یو مثبت او د قناعت وړ ځواب ولرو.
یک جواب مثبت او قناعت بخش داشته باشیم.
د وزارتونو سرپرستی له تیرو کابو دوه ولسی رئیس د افغانستان د حکومت په تشکیلاتو کې یو اساسي ستونزه بلل کیږي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوانی جمهور رئیس کرزی په دویمه دوره کې د سرپرستۍ کچه ټیټه وه، خو له 1903 وم کال څخه وروسته اکثره وزارتونه او خپلواک ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره شوی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالوحید فرزی امریکا غږ ته وویل چې په حکومتي ادارو کې د سرپرستۍ د دود دوام پر خې حکومتوالۍ باندې منفي اغیز لري.
پیامدهای سرپرستی در دو
په وروستیو دوه لسیزو کې سرپرستی چې پایلې د ښاغلي کرزی له حکومت څخه شوی او تر نن ورځې دوام لري، پایلې د قانون د احکامو نقضول دي. دویم د وزیرانو لخوا حساب نه ورکول، دریم د اړوندو ادارو تړلتیا او څلورم په دولتي ادارو کې د سرپرستانو لخوا په کارونو کې پسوالۍ پایلې کېدلی شي. د ولسی جرګې وکیلان ټینګار کوي چې د خلکو د ستونزو د حل او د وزارتونو او خپلواکو ریاستونو لخوا د مسؤلیت منلو لپاره دته اړتیا ده چې حکومت د سرپرستۍ دوت پایته ورسوي او ژر تر ژره اړوندو ادارو ته نوي او وړ کسان معرفي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال ویلي چې د طالبانو بندیان باید اعدام شي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د قانون په اساس چلند وکړي. د افغان حکومت د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان په زندانونو کې له 300 نه زیات بندیانو ته د دریګونو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريال لیمینیازي پر رپورت کې اوري.
د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح افغانستان کې پورسته او میاشتو کې د هدافي وژنو زیاتیدو ته اشاره ویلي چې د طالبانو بندیان باید اعدام شي. امر الله صالح د دوشنبه د ورځې د سهار د شپږنیو بجو د امنیتي غونډې د بحث شو موضوعاتو مهم ټکي د خپل فیسبوک پر پاړه خبره کړې او ویلي دي چې د دې لپاره چې د طالبانو بندیان فکر کوي چې بخل کیږي، د هغوی دا ډول تصور د افغانستان په لویو ښارونو کې د هدافي وژنو د زیاتیدو سبب شوی دی. خغلی سالی ویلی
دغه مشکل یو اساسي حل لاره د یو شمیر نیول شوې ادامه ولدي، دا نیول شوې باید ادام شي ترڅو نور ورڅخه پند واخلي.
خغلی سالی د هدفي وژنو د قضیو پر حل ټینګار کړی، ویلی دي چې د نیول شو ترورستانو ادام مسله به د قانون د حاکمیت عالی شورا غونډه کې مطرح کړي. خود سیاسي چارو کارپو سليمان سباون امریکا غږ ته ویل چې حکومت باید د قانون په اساس طالب بندیانو ته سزا ورکړي او باید له پیښو څخه د مخنیوي په موخه امنیتي تدابیر زیات کړي.
خبره ده چې څوک مجرم دی، جرم یې کړی دی، هغه ته که د اعدام سزا یا هغه ته که د ټول عمر د بند سزا د قانون سره سم ورکړل شي، او د بلې خوا حکومت خپل تدابیر پیاوړي کړي چې مخالفین ونه توانېږي راشي دلته او د ښار په منځ کې د خل هدف قرار وګرځي، یا د هغوی خلکو وژني، یا د خلکو د موټرو پورې چسپکي بمونه وتړي. او د دې تر څنګ تاسو پوهېږئ چې یوازې دا نه چې هغوی عام خلک یا تېره ورځ مېرمنې قاضیانې په نښه کړي، هغوی
د ولسی جرګې غړی فکوری بهشتي هم ورته نظر لري.
باور من است که همه مسائل به بر اساس قوانین انجام شوه، چې قانون او
اساس ما باور نه دی چې ټول مسائل باید د قانون په اساس ترسره شي. هر څه چې اساسي قانون حکم کوي په هغه اساس باید مجرمینو سره که د جګړې مجرمین همو سي چلند وشي.
د افغان حکومت د رسمي شمیرونو له مخې د افغانستان په زندانونو کې له 300 څخه زیات بندیانو ته د دریګونو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. همداشان شاوخوا 600 نور ته د دوو محکمو لخوا د اعدام سزا ورکړل شوې او اوس مهال هغوی د تمیز محکمې پریکړې ته انتظار باسي. خغلی سالی دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې پرله پسې ډول دولتي مامورین، مدني فعالان او خبریالان په هدافي وژنو کې په نښه شوي دي. طالبانو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو دغې ډلې په هدافي وژنو کې د خپلو وسلوالو لاس لرل په کلکه رد کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده. د امریکا په ولسواکۍ کې په دودیز ډول دا مراسم له یو ولسمشر نه بل ولسمشر ته د سیاسي اقتدار سوله ییز انتقالېدل بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
On inauguration day, it's just organized chaos.
د لوري د مراسم په ورځ یو ډول منظمه ګډوډي وي. هلته یوازې شپږ ساعته وخت وي چې یو کورنۍ به هر ته انتقال شي او بل فامیلی وردن نه شي. هر څوک په همدې شپږ ساعتونو کې کار کوي چې د نوې لومړي فامیل لپاره د مرنۍ په نوي کور بدل کړي.
For the new first family.
انیتا مکبراید د درې جمهور رئیسانو په دورو کې کار کړی. هغه د لومړۍ میرمن لارا بوش د دفتر رئیس و.
When they come in to the White House for the first time,
کله چې نوی فامیل د دودیز لوري د تشریفات وروسته د اول ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته راځي، د هغوی ټولې جامې په الماریګانو کې ځوړندې شوې وي. د هغوی شخصي عکسونه په هغه ځایونو کې نصب وي چې دوی غواړي. دا په رښتیا ډېر حیرانوونکې انتقال دی.
دا بدلون په ډېر دقت سره تنظیم شوی. راتلونکي فامیل د مخه د سپینې ماڼۍ د لوی کلکسیون څخه شیان خوښ کړي اوسي چې په میریلینډ ایالت کې ساتل کیږي. په دې حالت باندې میشل اوباما د راتلونکي فامیل په توګه د لوړې د مراسمو نه مخکې د لارا بوش سره خبره شوه.
میرمن اوباما هر څه ډیر فوق العاده خولي وبلل او یوازنی خبرې چې په ذهن کې و هغه په اول ورځ ونه نوتل د خپل لړو د خونو په باره کې و چې ډاډه شي د ماشومانو په خوخه تزوین شي.
نوې جمهور رئیس معمولا د کاري دفتر په تزیین کولو کې نظر ور کوي. اکثره جمهور رئیسان د کار په خوانې میز خوخي چې د اتلسمې پیړۍ په ورستیو کې د بریتانیې د ملکی وکټوريا لخوا جمهور رئیس روترفورد بی هیز ته ورکړل شوی و.
Interestingly enough, the rug really has
a ډیره جالبه ده چې قالینه هم پکې ډیر مهم نقش لري چې د جمهور رئیس احساس یا هغه تصور څرګندوي چې د خپل دفتر په اړه لري. البته د جورج واشنگتن انزور تل د دیوالي بخاري پر سر دیوال کې ځړېدلې وي او تقریبا هیڅ د هغه تصویر ځای بدل کړی نه دی.
دا نو ډیره احساساتي ورزي
دایمی کارکونکو او لومړی فامیل روابط او خصوصا که لومړی فامیل ماشومان او ځوان اولادونه ولري ټول ډیر صمیمی چاپریال جوړوي. له همدې امله ورته خدای پامانی ډیره ګرانه وي.
خو د یوې دورې جمهور رئیس لپاره د سپینې ماڼۍ نوتل بالکل ګران تمامیږي.
داسې احساس پیدا کوي چې ما خو ټول هغه کارونه ترسره نه کړل چې ما یې هیله لرله. کله چې د څلورو کلونو وروسته له دې ځای وځي خصوصا د لومړي فامیل لپاره ډیره احساساتي شیبه وي او لکه مشر بوش چې په خپل کتاب کې لیکلي دا دردونکې شیبه ده. او باربرا بوش هم دا درد حس کړی و. دغه فامیل ډیر ژور دردیدلی و خو هغه فوق العاده وطن پرست فامیلو مشکل پړاونه په فوق العاده ډول په بریالیتوب سره ووتل.
دا خدای پامانی د هغو کارکونکو لپاره هم ډیره ستونزمنه ده چې د لومړي فامیل ته سپیو پالنه کوي. دوی هڅه کوي په سپینې ماڼۍ کې د لومړي فامیل وتل او بل ته ځای جوړول په ډیر دقت او منظم ډول ترسره شي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغانستان کې د کرونا پیښې کمې شوې خو د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې پر کرونا د اخته کېدو ګواښ لا هم زیات دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ماینه شوو مثبتو پیښو پایلې 40 فیصده شوې. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ.
د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس دوهمه صفه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. خو دغه صفه د پیل د لومړۍ اونۍ پرتلې اوس زور کم شوی دی. د روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا طریقې د کرونا د مثبتو پیښو د کمیدو یو علت په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د هوا یو څه ګرمېدل ښیي.
موږ ژمی د هوا نسبتا څو ورځو ته وړاندې ګرمه شوې ده او له بلې خوا زموږ په صدی رجل شوې ده. انت د دوم کال درېمه اونۍ پیسدی نسبتا لومړی اونۍ ته خورا زیات توپیر لري چې مثبت واقعیت هم کم دی، مړینه مو هم کم ده او اوسر خوا کې د روغ شویو پیسدی مو بیا بیرته نسبتا نورونۍ ته هم لوړه شوې ده. نو ان شاء الله موږ هیوادوال ته ډاډ ورکو که په روغتیا وزارت سره په دې برخه کې هیوادوال نور له هم همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر و چا په افغانستان کې د کرونا وضعیت په اړه په روسي راپور کې ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو ماینه شوو مشکوکو پیښو د مثبتو پیلو فیصدي 40 ته رسیږي. دا اداره د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له قوله خلکو ته خبرداری ورکوي چې په ورځني ژوند کې ماسکو کاری او ټولنیز واټن وساتي. د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې دغه وزارت روغتیا سپارښتنو ته پام وکړي. نور الله ترکی وایي چې تر اوسه د درېمې څپې د خپرېدو علائم نه دي څرګند شوي.
تر اوسه پورې د درېم موج هم کومه نښه نښانه نه ښکاره شوې، خو بیا هم ورته روغتیا وزارت لغل پر هم چمتووالی لري کندری موج هم راشي. دا سبا کابو مهار شي ان شاء الله روغتیا وزارت کاملا ډاډ ورکي هیوادول د چې موږ په کافي اندازه حق لازم توکي چې د کوم لس برخه کې ورتلتیا ده لري.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 2,386 څلوېښتنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي چې د اوچا د معلوماتو له مخې واتیا روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي. اوچا وایي په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو راهیسې د دغه هیواد د نفوس څه باندې 221,600 تن لابراتواري معاینه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې د کرونا وایرس 15,304 اتیا پالې پیښې شته دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړئ. ترکیه د خپل موقعیت په خاطر د آسیا او اروپا ترمنځ یو مهمه پوله بلل کیږي. د افغانانو په شمول د غنو هیوادونو کډوال کوخه کوي چې د ترکیه لاله اروپאי هیوادونو ته ځانونه ورسي. اکثر افغانان په استانبول کې پراته دي. دوی له ژوند نه تری وحده راضی ښکاری، خو د پریشانه یو کیسه هم لري چې نور جزئیات په رپورت کې اوري.
په 2009 کال کې د 3500 څخه ډیر مهاجرین په غیر قانوني توګه ترکیه ته تللی دي. د ترکیه د کډوالو د احصایي ریاست په وینا دا شمیر د 2014 کال وروسته زخت ډیر زیات شوی دی. د تیرو دریو کلونو راهیسې ډیری غیر قانوني مهاجر له افغانستان څخه راغلي. ترکیه کې افغان مهاجر بشیر نظری وایي
په افغانستان کې ژوند کول ګران دی. لکه تر لږه موږ دلته د خړلو لپاره خو یو څه لرو. موږ تر دې دمه په ترکیه کې خوښ یو. په افغانستان کې حکومت نشته. که چیرې افغانستان حکومت درلودلی نو موږ به داسې سرګردانه ولې وای.
د کډوالۍ د احصایو له مخې د 2000 کال تر دسمبر پورې شاوخوا 30,000 افغان مهاجرین په ترکیه کې ژوند کوي. ډیری یې د هیواد ته د رسیدو لپاره له سختۍ او زیاتو خطراتو سره مخ وي.
افغانستان تر دې ځایه پورې راتلل زموږ لپاره خورا ګران کار و. موږ باید له اسنادو پرته لومړی ایران ته تللی وای. په لاره کې ډیر مهاجر د غلو لخوا درول کیږي. موږ خپلې لارې ته د دوام ورکولو لپاره 500 ډالر غلو ته ورکوو. موږ دلته د خپل پلار او مور او کورنۍ لپاره د خدمت کولو او ژوندي پاتې کېدلو لپاره ځان له خطر سره مخامخ کړی دی. زه تر دې ځایه پورې په پښو راغلی یم. پاکستان او ایران ته تللی یم. په افغانستان کې جګړه روانه ده. دولت نشته، پیسې نشته دي.
دغه کډوال چې ترکیه ته ورسیږي د کار موندل ورته یو بل ستونزه ده. په ترکیه کې د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره یوازې روز مزدوري لکه رنگمالی، باغداري او د تعمیراتي کار پیدا کیدی شي. ډیری مهاجرین وایي د کار په پرتله معاش لږ دی او کار ډیر سخت دی.
افغانستان کې د ناامنۍ له امله موږ هلته کار نشو کولای. دلته په ترکیه کې ژوند کول هم خورا ستونزمن دي. موږ پیسو ته اړتیا لرو ترڅو د اوبو، برېښنا، ګاز او د کور کرایه ورکړو، او موږ په ژمي کې کار نشو کولای. دلته زموږ لپاره د کار کولو ډېر فرصتونه نشته دي.
په ترکیه کې د زرګونو بې اسنادو کډوالو یوازنۍ هیله دا ده چې دوی قانوني حیثیت پیدا کړي او د کار کولو قانوني سند ترلاسه کړي او یا اروپا ته د تلو لپاره یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ننګرهار دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي او لازمو امکاناتو د نشټوالي له امله له سقوط سره مخ ده. مسؤلین وایي فعالیتونه یې د پخوا په پرتله دومره کمرنګه شوي دي چې ان د خپلو کارکوونکو میاشتني معاشونه هم نشي پوره کولی. د دې موضوع تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار دولتي مطبعه چې له جوړېدو یې و پیړۍ اوړي، خو ماشینونه له کار لوېدلې او د خپلو کارکوونکو د تنخوا پیسې هم نشي ګټلی. د دغه مطبعې اداري مسؤل شفیق الله عملوال وای اوس مهال په مطبعه کې د دولتي ورځپاڼې ترڅنګ د یو شمېر ادارو اعلانات او نورو د اړتیا وړ شیان چاپیږي، خو څه ډول چې لازمه ده د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. عملوال پر حکومت نیوکه کوي چې د دې ولایت دولتي مطبعې ته د نه پاملرنې له امله اوس مهال د چاپ ماشینونه له فلج حالت سره مخامخ دي.
دولتي مطبعه کې اوس موږ داسې حالت کې یو چې ماشینونه زاړه دي. یو ماشین کې یو شی خراب شي بیا دلته نه جوړیږي. بیا نو ډېر وخت زنګ وي پښونه وتر وړو یا دلته کوم سړی پیدا کړو. بیا هم موږ د ادارو اړتیاوې پوره کوو، خو هغه شنه دي لکه چې بازار کې کېږي، ځکه چې بازار کې مطبعې جوړې شوي شخصي سرمایه کړی ده.
هغه وایي دغه ستونزې څو زلی لاړوندو ادارو سره شریکې کړي، خو تر اوسه د حل په برخه کې هیڅ هم نه دي شوي. عملوال اندېښمن دی او وایي که د دغې مطبعې ماشینونه بیا ترمیم او فعال نشي نو ویره شته ده چې د وخت په تیریدو سره به د ولایت دولتي مطبعه له سقوط سره مخامخ شي.
موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه که مرکز لاړو او ورسره واده وکړه چې تاسو مو نوې ماشینه راخلو، خو متاسفه تر اوسه پورې چا توجه نه ده کړې او مطبعه اوس په ډېر بد حالت کې قرار.
زلمی چې له تیر شپاړس کلونو راهیسې د ننګرهار په دولتي مطبعه کې کار کوي وایي فعالیتونه د پخوا په پرتله کمرنګه شوي او له امله د دوی ورځنۍ مزدوري هم نشي پوره کولی.
مخکې موږ کارونه هم زیات وو،
او سرور ماشین دی حالت ترسیدلی دغه خراب کج د ماشین زول شوی دی حکومت دا خواهش غوښ شروع موږ د توجه کی موږ د ماشین اوس نه پوره
پاندې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین منی چې د دولتي مدبي ماشینونو ډیره برخه لکارلوي دلیدا د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی لامل د مسلکي کسانو نشواله او نوري اقتصادي ستونزې په ګوته کوي
ځکه چې هغه چې تصدیشي تاسفانه باندې پوره ډول سره نه نشندول شوی د حکومت چوکاټ نه جوړ شوی او تصدیشي دي موږ د غمد با خپل فلح لپاره انتر دې چې معاشات نشي پوره کولای په دغه چې وجه
ننګرهار کې د دولتي چاپخونو ترڅنګ خصوصي مطبعې فعالیت کوي خو مسولین وايي په دې ورسته یو د کرونا لامل سخت اقتصادي زیانونه لیدلې دي
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده
امریکا په 1990 کال کې سودان د داسې یو دولت په هیڅ پلس کې شامل کړي و چې د تروریزم ملاتړ وکاو پریکړه وشوه چې د سودان حکومت د القاعده د تروریستي سازمان د مشر اسامه بن لادن په شمول تروریستان ته زور کوي او ملاتړ کوي دا رنګ یو لس جدي واقعب لري د پښتون لاندې هواد یو بینوللي رټل شوی هواد کیږي پانګوال ان پلس کې د شامل شوی هواد نه ډډه کوي په داسې حال کې نور هوادونه ورسره په ورکړه راکړه کې احتیاط کوي امریکا د مستقیمې مرستې د ډیرو ډولونو له برابرول نه منع شوې ده په صادراتو بیلابیل کنټرول لګوي له نړیوال بینک او بین المللي وشي صندوق نه د دارنګ یو هواد د پور اخیستلو سره مخالفت کوي هغه لس چې یو دولت پکې د تروریزم د ملاتړ کوونکو په شاملېږي د یو هیواد قابلیت محدودوي چې په نړیوال اقتصادي سیستم کې ونډه واخلي په دغه لس کې شاملې دل د سودان د ملي حاکمیت مسؤلیت ته تاوان هم رسوي قانوني ډاکټرین حکومتونه د مدني داو یا جنایي تعقیب نه مسؤونه کوي په نتیجه کې د القاعده د حملو قربانیانو او د دوی کورنۍ او د امریکا په محکمو کې د تلافی لپاره د سودان په حکومت داوا کړی ده د امریکا محکمو په بیلابیلو پیښو کې حکم وکړ چې په 1990 کال کې په دارالسلام تنزانیا او نیروبی کې په امریکایي سفارتونو باندې د بمبارۍ د قربانیانو د کورنیو تلافي سودان باید ورکړي او د امریکا د ولسو مانوګانو د کورنیو تلافي سودان هم باید ورکړي چې په امن کې د امریکا په جنگي کشتۍ او کول باندې د بمی حمله په نتیجه کې وژل شو د سودان خلکو د 2019 کال د اگست په میاشت کې د اوږدې مودې ډیکټاتور له قدرت نه ایسته کړ او نوې موقتی حکومت اعلان کړ لومړیتوب به اداوی چې سودان د خپل رټل شوی موقف نه خلاص کړي او یو ځل بیا د هیوادونو د ټولنې سره یو ځای شي دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سودان حکومت ومنله چې دغه موضوع د 315 میلیونو په ډالرو سره حل کړي چې د سودان په خلاف دغه قضاوت شوی دغه 315 میلیونه ډالر به د مایدیانو ترمنځ وشي د سودان د نور پرمختګ نه وروسته امریکا د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه سودان له خپل لسنه وویسته چې د تروریزم د ملاتړ کوونکي په حیث په لس کې شامل شوی د دسمبر د میاشتې په 18مه نیټه پیاوړې شوې لایحه جاری شوله په دې کې داسې عبارت شامل دی چې هغه د سودان د ملي حاکمیت اکثره مسؤلیت پر ځای کوي دغه اقدام نه یوازې د امریکا سره بلکې د ټولو بللي ټولنې سره د سودان په روابطو کې د اساسي بدلون نمایندګي کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو لیکل شوی وینا کې ویل دا په نړیوال اقتصاد کې د سودان بشپړ مدغم کېدو په مخ کې پراته مهم خنډونه لري کوي د سودان د شتمنۍ پورې تړلې خطر کموي او په اساسي توګه د زیات شوي تجارت او پانګه چونې لپاره امکان پیدا کوي موږ په ازادۍ سوله او عدالت باندې د سودان د خلکو دوامداره ټینګار ستایو
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندی په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشد.